بری در پیامش نوشته است که قیمت مواد سوخت و مواد غذایی در افغانستان بسیار افزایش یافته. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروغل تاسو مننه اوردونکو ته زما لخوا سلام. د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له خپل ایراني سیال سره پر وروستیو تحولاتو خبري وکړه. نن د شنبه ده، د مرغومي جدي 14 د جنوري 18 پایل خبرونه کیږي. روغتیا وزارت وی په ټرافیکی پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې تیر میلادي کال نږدې 1400 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول شوي دي. تکل سوي د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویان ډاکټر نظام الدین جلیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي.
در 6 ماه نخست
د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ترافیکي پیښې شوي چې د هغه له کبله نږدې 300 تنه مړ شوي او کابو 6000 نور ژوبل شوي دي. ډاکټر جلیل ویل چې د 2019 میلادي کال د دویمې نیمایي د ټرافیکي پیښو د مرګ ژوبلو راپور به په راتلونکو 4 ورځو کې خپور کړي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې ټرافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي. د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو کموالی او له ټرافیکي مقرراتو سره د ګڼو موټر چلوونکو نه بلاتیا د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي سبب بلل کیږي. د روغتیا وزارت د اټکل مخې په افغانستان کې د ورځې لږ تر لږه 22 داسې ټرافیکي پیښې کیږي چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې نږدې 1400 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په 1200 نیول سوو کسانو کې 10 تنه ښځې شامل دي چې 3 تنه یې ایرانیانې دي.
په مجموعي توګه 1100 قضیې چې 1200 کسان نیول شوي دي. په 12 میاشتو په لار کې دغه دوسیې ټول عدلي او قضایي مرکز ته د سترلو لپاره لیږل شوی دی.
شغلی موهید زیاته کړه چې د دوغو کسانو په منځ کې د 1300 شوزو په ګډون 215 تنه د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په دې تور نیول سوي چې متحده عرب اماراتو او هندستان ته مخدره مواد په قاچاق وړل. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ویان په وینا نیول سوي کسان څرنوالي ته معرفي سوي او د هغو له منځه 915 تنه د ابتدایي محکمو لخوا په قید محکوم سوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 24 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغو پوځیانو چې د پوځي پولیسو د 216 کنډک غړي دي د خدای پمانی مراسم پرون مبشین په نیویارک کې جوړ سول، خو تاکل سوی چې د پنځمه په ورځ له تگزاس څخه افغانستان ته روان سي. دوی به په افغانستان کې لس میاشتې تیرې کړي او مسؤلیت به یې د امریکایي قومندانانو ساتنه وي. تاکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د سلیمانی مړی پرون سهار لیرخ څخه ایران ته یوړل سو. د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه په اهواز او مشهد شهرونو کې د ګڼو ویرکوونکو په منځ کې د سلیمانی تابوت وښود چې د ایران په بیرغ پوښل شوی و. مخکې تر دې چې د نوموړي مړی ایران ته ولېږدول سي، بیرغ کې هم زرګونو ویرکوونکو د درناوي مراسم ورته جوړ کړل. په لبنان کې به د ایران په لوه حزب الله زرګونو غړیو لاریونونه وکړل. د دغه ګوند مشر حسن نصر الله په یوه ټلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل امریکایانو په سیمه کې په نوې بڼه نوې جګړه پیل کړې ده. ایران نن دوشنبه او سبا سېشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د شپېته کلن سلیمانی چې د قدس دوه قمندان وو له خپل هېواده د باندې د ایران د پوځي عملیاتو په اجرا کې همکاري کوله. ایران وایي چې تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت دا اعلان چې تیره شپه د دغه هېواد له دولتي تلویزیون څخه خپور سو وروسته له دې وکړ چې د دغه هېواد د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ بغداد ښار ته نږدې ووژل سو. د ایران حکومت دغه ورځ ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي. په اټومي موافقه کې له خپلو ژمنو د لاسه اخیستو تر خبرداري مخکې یوه ایراني چارواکي ویلي و چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله ایران پر نویو تدابیرو غور کوي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیان ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په افریقا کې د امریکا مرکزی قمندانۍ پرون یک شنبه وویل چې د سومالیا سرحد ته نږدې د لامو په ساحلي سیمه کې د کندا هوایي اډې د خوندیتوب هڅې روانې دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې دغه برید په اډه کې ورانی پیښې کړي خو د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. د کینیا پوځ پرون ویل چې پر دې اډه حمله په شا تمبول شوی او د برید په نتیجه کې لګېدلی اور هم مړ شوی دی. د کینیا د پوځ په وینا برید د هوایي اډې د الوتکو رانوې ته زیان نه دی پیښ کړی او پوځیانو د الشباب سختریزې ډلې 15 حمله کوونکي وژلي دي. او شپږ تنه جرمنیان د ایټالیا په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه شول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د ایټالیا د پولیسو په وینا یو موټر چلوونکی په خپل موټر ځینې جرمن ګرځندویان ووهل چې په نتیجه کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په شپږو وژل سو کې درې نجونې او درې هلکان دي چې عمرونه یې د 20 او 25 کلونو ترمنځ دي. دغه راز 12 نور ژوبل سوي دي. د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي خو ویل کېږي چې چلوونکی نشه و. اته بجې او و دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون خپل ایرانی سیال سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان له دغه هیواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. په یو تفصیلي راپور کې مودات څرګندل چې د ایران قدس ځواک څه کارونه کوي او ولې د قماندان وژل کېدل مهم سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. په دسل کې چې پیراخ کې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا او شترسېدلې او په سیمه کې د کړکېچ ترمنځ کېدو بیره ده. د افغانستان ولسمشر خپل ایرانی سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. ایران خبرداری ورکړی چې امریکا به چې په افغانستان او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې پوځیان لري غچ واخلي او امریکا د ځوابي اقدام پټکه کړې ده. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. لدې پیښې وروسته ایران ګواښ وکړ چې له امریکا څخه به غچ واخلي او امریکا هم وویل چې د ایران برید به بې ځوابه پرې نشتي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی د واخان مینپال تیره شپه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د تلیفوني خبرو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. وی ویل
Under my leadership, America's policy is
زما تر رهبری لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسولو نیت لري د امریکا پالیسي واضح ده. موږ به دې پیدا کړو، له منځه به دې یوسو. موږ به تل خپل ډیپلوماتان، سرتیري، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
د همداراز وویل که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغېزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي، او حتی شایي ایران له خپل نفوذه په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد د حملو هڅه وکړي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریه او عراق کې وړې حمله وکړي، ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله چې ایران په غچ اخیستون کې اقدام کوي تروریستي حمله وکړي، زه فکر کوم چې ډېر به تروریستي حمله وي، او هغه به لبنان په سوریه او یا په عراق په داسې سیمو کې وي، یا کله چې په افغانستان کې هم، ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې. خو له دې زیات دوی بل څه نشي کولای.
له روحاني سره تر پرونو یو تلیفوني خبر وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپلو اعلامیو کې د کړکیچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له امریکا خبریدونکي ورسپانې واشنگټن پوسټ په خپله یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې د اوربند پر هڅو او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې دیره شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري ونتوانېدل د کرسمس او د نوې میلادي کال د جشن پر مهال د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای یوه میز ته کښېني. ورسپانې لیکي دغه سرتیري شی وکولی سي په روانه ډسمبر میاشت کې له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. خو د لیکوال په باور که امریکا وتوانېږي دوی د افغانستان له ناګټل سوې جګړې کورونو ته ستنه کړي. د واشنگټن پوسټ ورسپانې په باور په افغانستان کې اوسنی وضعیت هیله بخښونکی نه دی. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو شورا څو ورځې مخکې په افغانستان کې له اوربند سره موافقه وکړه چې د سولې مذاکرو ته لاره پرانیزي. د لیکوال په باور خو د طالبانو رهبري تر اوسه له دغه اوربند سره موافقه نه ده کړې، او داسې نه ښکاري چې دغه ډله دې له سولې سره لیوالتیا ولري. لیکوال د استدلال په توګه د افغانستان په شمال کې یوې وروستۍ حملې ته اشاره کړې چې په نتیجه کې 12 دولتي پوځیان ووژل شول. د واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکوال زیاتوي ځکه نو له طالبانو د صادقانه سولې تمه داسې ده لکه په سوځنده دښته کې د باران تمه. په داسل کې چې واشنگټن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې، د هندوستان اونیزې خپرونې انډیا ټوډی بیا د ګزڼ یو پولیو ناروغي د کمپاینونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان او پاکستان په نړۍ کې د ګزڼ ضد واکسین د کمپاین بریا په خطر کې اچولې ده. پورستوی که ده هندوستان، کانادا، استرالیا، د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او نیوزیلند استازی ده هندوستان په اتراپردیش ایالت کې په یو کانفرنس کې سره جرګه سوي وو. د اونیزی په لیکنه دغو استازو د ماشومانو د ګزڼ یا فلج ناروغۍ د ختمېدو په اړه کمپاینونه تر یوه حده بریالي بللي دي. دوی دغه راز ویلي چې بیا هم افغانستان او پاکستان د دغه نړیوال کمپاین د بریالیتوب پر لار یو خطر ګڼل کیږي. د انډیا ټوډی اونیزی په لیکنه په 2019 میلادي کال کې د پولیو 112 مثبتې پیښې په پاکستان او 26 په افغانستان کې ثبت شوې دي. سرچینو اونیزی ته ویلي د دې ناروغۍ وایرس په هندوستان کې په اسانۍ خپرېدای سي. د نړۍ په سطحه افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم د ګزڼ یا پولیو ناروغي پکې ختمه سوې نه ده، خو په وروستیو کې نایجیریا د پولیو له وایرس څخه پاک هیواد اعلان شوی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وجل کېدو وروسته بیل کوم ځنډ څخه د هغه پر ځای اسماعیل قاآنی د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان په توګه وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدلون رانیسي. صفی الله ستانکزي د آزادی اروپا، آزادی رادیو، د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور جزئیات وړاندې کوي.
آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بېله کوم ځنډه اسماعیل قعانی د هغه ځایناستی د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. د جنرال قعانی د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علي خامنه‌ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنه‌ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولی.
سلیمانی هاز بین perpetrating acts of terror to
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بیسوباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول. څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي بریټ هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستیال ابو مهدی المهندس او پنځه نور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاهی پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مخته وړي. جمن سپاهی پاسداران له اتو ډلو جوړه شوې چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامی او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاهی پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپاه کې د آیت الله علي خامنه‌ای له محبوبو قمندانانو یو، په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپاه د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنه‌ای سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره آیت الله خامنه‌ای سره همغږي کولې او د سپاه عمومي قمندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپاه عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنه‌ای پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره یې نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و. یو هیواد، یو قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داس یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسولیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا یې په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤل هم و. قانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قومندان وو. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپات نظر لاندې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قانی په قومندانۍ سره د سوریې په کورنیو جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قانی پام ورواړه و چې کرار کرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمېر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوي هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریته استفاده وکړه.
کار بودم، کار نبود، کار تلاش
بود، دیگه کار نبود. بچه ها که شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغه.
د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2018 کال خپور کړ، د فاطمیون د یو قومندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شوی و چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کېږي د دغو افغان جنگیالیو کورنیو ته چې اکثر یې په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کېږي او ځینې نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او وروسته له هغه چې 2 کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د څه باندې 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، افغان سیاستوالو تند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه دی او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریس خوندي کړي. اسماعیل قانی تر اوسه د آیت الله خامنهی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قومندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. د دغو ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قومندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهی د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهی د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کیږي چې امریکا یې پر ضد سخته فعاله شوي، قومندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروژني. دا داسې یوه ستونزه ده چې د قدس ډلې د قومندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق پارلمان له خپل هیواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. د پارلمان غړیو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس و قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي پرون د خپل هیواد له پارلمان غوښتنه وکړه چې په عراق کې د بهرنیو پوځیانو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي. امریکا په عراق کې نږدې 5000 پوځیان او پوځي پرسونل لري. اسمت سروان پر دې موضوع راپور برابر کړی.
د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هېواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. په دې پریکړه لیک کې ویل شوي د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسیدلي دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیک کې همداراز راغلي د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې، هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي وو چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره اقدام وکړي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل، سره له دې چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه
ده هغو بهرنوی ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسیدا تر دو کلونو ډیر وخت وزي. نور نو د عراق دولت باید د بهرنوی ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمې لپاره یو لازم الاجرا مهالویش جوړ کړي.
على الارض العراقيه
لبل خدا عراق د بهرنوی چار وزیر ویلی چې په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړي چې د امریکا هغه هوایی حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقي ملیشو یو قومندان او څو نور جګړه مار ووشل شول. د عراق د بندنوی چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویرکوونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل،
معرفه عن العراقيين
تركم ازاي چې د عراقيان او د حقوقي د مقاومت په اړه خبر یو. د ابو الفضل عباس درانه بچان به په عراق کې یو امریکایي پوزي ته هم اجازه ورنکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري چې اکثره یې سلاحکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر یې ورکړ، ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د پریکړې دفاع وکړه، ویل چې که دا کار نه وای شوی لوی خطر پیښېدای شوی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. ګڼو اوریدونکو سیمیسونه راستولی دي. محمد خان خیاط د هلمند له چنجیر بازار څخه لیکلي، خدای دې په افغانستان کې سوله راولي، په هر ځای کې بېګنا افغانان شهیدان کیږي. احمد الله له میوند څخه لیکلي، زما د طالبانو او امریکایانو څخه دا غوښتنه ده چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. خپلواک صافی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې وروستیو ورځو کې په علیشنګ ولسوالۍ کې ناامنیو یو ور بیا زور اخیستی، حتی وسلول طالبان د ولسوالۍ بازار ته رسېدلي. افغان حکومت باید علیشنګ ولسوالۍ ته جدی پاملرنه وکړي، کنه دغه ولسوالی به سقوط سي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، طالبان باید جوړ اوربند وکړي، ځکه په هیواد کې بد حالات روان دي او طالبان باید جر د بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابر کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د افغانوی په ترویج خوشاله یو، خو حکومت دي د موادو په بیو کې کموالی راولي. امین الحق سعادت سرارزی له کونړ لیکي، د کلدارو د بندیدو سره سم صرفانو زیاتۍ شروع کړي دي، حکومت باید مخه ونیسي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمي الله حلیمی تندر لیکلي، د کابل شهر چاپیریال ساتنې ته حکومت او ولس باید په ګډه جدي پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځزي اریوب څخه لیکلي، همدا شیبه زموږ پر کلي سخته درنه واوره وریږي. عبدالواحد ملخق له لوګر لیکلي چې له پرون ورځې په لوګر کې سخته واوره وریږي، له حکومت او بنسټونو څخه غوښتنه لرو چې له بېوزلو سره مرسته وکړي. انصار الله حکیمی د لغمان لا لنګر ولسوالی لیکلی په هیواد کې د بارانونو لکبل ډیر خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. مرستندوی ټولنې باید له اړمنو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک ولسوالی څخه لیکلی، دلته ډیر ښه باران اوري، انشاء الله کال آباد دی او هیله ده چې ټول کسان غنم وکړي. اسمت الله افغانیار لیکلی، په هلمند کې ماښام شایسته باران وسو، اوس هم باراني وریځ ولاړه ده. او عزیز الله زابلی له زابل لیکلی، په زابل کې واوره وری او ډیر په شدت وریږي. تاسو یې زادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د وزارت په حواله د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 4000 ټرافیکي پیښې شوي چې د هغو له کبله نږدې 300 کسان مړه شوي او 40000 نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په تیر میلادي کال کې نږدې 1500 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول شوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 24 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغه پوځیانو د خدای پمانی مراسم پرون په نیویارک کې جوړ شوی وو. تکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سه‌شنبه د هغه په پلرنی ټاټوبی کې خاورو ته وسپارل سي. سلیمانی د جمعې پر ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل سو. ایران وایي تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیانو ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په دې برید کې د امریکایي او کینیايي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ندي ویل سوي. او شپږ جرمنیان په ایټالیا کې په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه شول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریده دي. او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل واستلای سي چې ادرس سي دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه په پاتې شی بو کې دوه اونې ز پروګرامونه خبريږي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام دا شیبه په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوي دي.
د انصاف پلټکی یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یو څر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو لکلینه ملک زاهر ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی د کلی پورته او خکته او لروبر ټولو سیمو ته برېښنا رسیدلې، خو د دوی کلی په منځ کې دی او برېښنا نه لري. دغه ستونزه به د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره هم شریک کړو. لومړی به د محمد ظاهر او ورپسې به د برېښنا د شرکت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
اوس به د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو د کلی ملک ظاهر په خپل ځان معرفي کې او ستونزه به ووایي.
نوم یې ملک ظاهر ده، د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ هاشم خیلو کلی. مشکل ده هغه زمنګ دی چې برق دل دوه نوی کال نه زنه ودونه زمنګ کار په شروع کړی چې هغه تم برق تا من دغه یو سل کورې اضافه ته یو سو کور علي سلونه ده هغه کورونه دي او د دولت کم 3 میلیونه افغان خساره کړی. دولت دې نه ور وفي بهرانه وړي او 95% کار زمنګ مختتلای. اوس مراجعه کوو امریت ته چمپلې ته بیا غویم لګی ریاست ریاست هم په بار بار تلې په څو ځلې یو شل نم اضافه تر مونږ ته ویل د مراجعه کړي چې ما وزن دا ورته لوس مونږ آزادې رادو ته دا پیغام یم زنګ وهه دغه مشکل زمونږه د ریاست د برېښنا سره شریکي کې خدای وکړي دغه 50% کار زمونږه نور پرمختللی.
تاسو ویل چې د 95% کار مو کړي، دا کار کوم دی چې تاسو تر سره کړي؟
کار دغه داسې مونږ له دولت نه مونږ ته پوهه راکړي پوهم را انتقال کړي لائن را کلای پورتالم تللای دغه څو وسایل چې نور دي بکسی دي نور سامانات دي دغه ټول وسایل هم 1500 من را انتقال کړی راغلی یو او اوس په کلی کې بیا هم دغه څو کال کې چې مراجعه کوو سره دغه 1500 کار مونږ دنس کولای شي مخته بوزو.
دا کار تاسو په مزدوري کړی؟
نه زمونږ کلی دا مونږ د ولس لخوا نه مونږ دغه کرایي پیسې را کول کېږي او مونږ دې پسې ګرځېږو ګرځېږو مونږ نه پیسې پکې اخیستي او نه اخلو او خاص د خدای درازه د خپل ځان دپاره دغه کار ته مونږ
د برېښنا د پایو ودرول خو آسان کار نه دی. دم څنګه ودرولي؟
کرندم راوسته په شخصي پیسو کرندم راوسته چې دولت راکړی او څه یو څو ته نور مونږ خپل کرند په شخصي پیسو راوسته دم پایې درولي لاینم نسپړی دغه ټول کارونه مختبولي پکت 1500 کار زمونږ پر مخ تللی 1500 پاتې
پایو کې لاینونه هم تللي.
او او لاینونه بکسې لاین وته بکسو هم لاین راکړه کړی تماما کار یې سوی پکت
دا کار کله تکمیل شوه؟
تکمیل دغه نو اوس څو کال یو نیم کال کېږي چې دا تکمیل شوی دغه پای نصبی او برک دغه لاین نصبی یو نیم کال شو نو مخکې لږ نه هم یو څه کړی وي اوس هم بېخي دغه تکمیل دی دغه شوی ټول هم کوڅو ته بولي دي په کوڅو کې لاین نونه پای هر شی شوی دي.
تاسو چې دا کار تکمیل کو مربوطو دفترونو ته مراجعه وکړه چې مونږ کار خلاص کړی او تاسو راشي نور کار تاسو وکړي؟
bale بالکل من اول لوړو دا چمتلې ته دلته امریات دا بیا لوړو ریاست ته په دمازان کې دا اول دا مومن دي شبکې بورم زه ورغلم غا امر وکړي ورته دي 1500 کار تکمیل شوی دا 1500 تکمیل کې او دا برج دي شبکې ته دي کې بار پر خو کوي مګر مې مار څوونه ورېده.
نو سوې چې پلان کې شته دغه سیمه پلان کې شته ده؟
و پلان کې شته موږ دغه بونه کوي چې موږ هغه نه لرو دې ته بودیجه نه لرو کار باندې بس زمونږ شاته پاتې ده.
دا ستاسو د کلي شاوخوا نور کلو ته برق تللی؟
و هغه ته مکمله برق تللی کوم ځای کې لږ لږ پاتې هغه هم له کار پر روان ده خو صرف زمونږ چې ده زمونږ په اول قدم کې نه و دویم کې و دویم کې موږ هغه مونږ خو له موږ خپل په یک اقدام وکړ خپل هم هغه د اوس په مشکل کې بند پاتې ده.
داسې خو به نه چې دا ستاسو سیمه د پاخه سړک نه ډېره لرې؟
نه 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 پکار یو کیلو یو نیم کیلو به داسې متر به راشي پاخه سړک نه موږ 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو مخ کیلومتره پورته تللی هغه برق
پورته هم تللی او تاسو منځ کې پاتې یستئ؟
منځ کې موږ پاتې یو عمومي لاین چې له موږ نه تخمین داسې یو زر متره به لرې عمومي لاین موږ ته نه داس چاف راغلي سړک د پامیر سړک هم پورې راوستلي کلو کې تازه کړي دي لاینونه هم پیاچولي پورتال هم تړلی فقط یو ترانسفارمر ته هم تدارې.
ښه تاسو اوس څه غواړئ برور؟
موږ غواړو دغه ترانسفارمر موږ ته ریاست د برېښنا راکړي نو ځکه بس فعال سي دغه برج هم شبکې ته ځي چې دغه هم غواړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د برېښنا شرکت لویاند خاغلی وحید الله توحیدی سره شریک کړه. توحیدی سبا ورېدلی به مو چې د کابل ولایت د شکردارې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلي لر و بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې خو د دوی کلی چې په منځ کې پروت دی تر اوسه ورته برېښنا نه ده رسېدلې. په دې حصه کې ستاسو نظر غواړو چې دا څنګه مسأله ده چې د دغه کلي نه برېښنا تېره شوې هم ده نورو سیمو ته رسېدلې او دغه کلی تر اوسه هم بې برېښنا ده؟
دغه ساحه چې دی البته که د دې کارونه تر 6 سلنه پورې مخکې تللی وي د 3 کال تر اخر کاله پورې به دوی ته برېښنا وصل شي او که د دوی د برېښنا سیستم تر 6 سلنه مخکې نه وي تللی نو دا به د راتلونکي کال په 1999 کې پلان لاندې ونیول شي او دوی ته به هم برېښنا رسونه وشي. مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا تر 15 سلنه پورې خلک په ټول کابل کې البته د سره د ولسوالیو برېښنا ته لاسرسی تر اوسه پورې نه لري خو زموږ پلان دا دی چې په راتلونکي کال کې دغه سلنې هم چې د کابل په لرو پرتو ولسوالیو کې دي مونږ د برېښنا رسونې پروژه تطبیق کړو تر څو چې نوې لاین راځي دوی هم د برېښنا څخه برخمن شي.
توحیدی صاحب دغه 6% چې تاسو وویل په دې 6% کې څومره کارونه شامل دي؟
دا 6% چې مونږ وایو دا فرضاً هغه سیمې چې پا پای فرزن ورته رسیدلی وي، د ولتاژ متوسط پای نصب شوي وي، فرزن صندوقونه د میترو نصب شوي وي، فرزن میتر نه ني اجستي یا ترانسفارمر نه راغلی یا وایرنګ نه دي شوي. په دې برخه کې بیا دغه کال پوره کیږي. فرزن که دغه همداسې یو چاره د سکل نه پاتې شي، کال ته دغه په اولویت کې هم وي او دوی ته اوبدېښ نه رسم. او که دوی کارونه تقریبا د شپېتو نه یا شپېته فیصده پوره شوي وي، سکل تر اخل د کار پورې بشپړ کیږي.
توحیدی صاحب تشکر.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د هاشم خیلو لکلینه ملک ظاهر آزادی راډیو ته ویلي و چې د دوی د کلی شاوخوا ټول سیمه ته برېښنا رسیدلې، خو د دوی کلی په منځ کې بې برېښنا پاتې دی. او د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل چې دوی هڅې کوي چې دغې سیمې ته که 80% کارونه یې بشپړ شوي وي، د روان لمریز کال تر پایه پورې به ورته برېښنا ورسیږي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومني. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل شوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلي دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډېر منظم ورځو د خپرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي. ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
بلې، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه سره خبرې کوم. دلته وروره په هلمند ښار کې یو ځوان ګرځي، دا لیونتاب پردي زمخه په ملي اردو کې و، بس مین پټاپتوی دي چې څه پسې خدا شيور تابر دی کار څوک دار ولایت دار څوک دی تر اوسه مې راځم وي چې تر اویا تا چې پر دوله شپږ دی. زه
د زابل د ولایت څخه دا پیغام پر تبریدم. یو د حضرت شاه پر نامه الک دی نافذ وی پلار عبد الناپی یادی او کور په کندهار کې یادی. نو دا لکه د ارچا وی، زه دا غوښتنه کوم چې زابل ته راشي، دا زما پر شمیره دي زنګ را ته ووایي. زه به خپله شمیره تر ته ووایم 0 9 9 2 4. بیا به شمیره تر ته ووایم 0 9 9 2 4. دا نظر چا یادوي پلار عبدالناپی یادوي. د اوو کلو هلک به دا 20 ورځې کېږي دلته د یو چا سره موجود ده. که د هر چا خپل وي او قریب وي، په دا شماره کې ما ته زنګ ووي. وسلام د ازادۍ راډیو.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 9 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 9 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
من لکم دوستانو اوس به ورسو ستاسې هغه پیغامونو ته چې تاسې خپل عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم. غیدا د غزنی نه خبره کوم. زما یو ورور د جمال الدین نومېږي، دا 12 کاله کېږي صدقوهدي ناستې د دغه نمبر نه دي، د ازادي راډیو نمبر مې چاته واخیستل. نو کار څوک زما یو ورور جمال الدین په اړه معلومات لري، ما په دغه شماره زنګ ووي 0 5 3 7 8 0 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8 3 7 8
الله عبدالكريم په نامه باندې دی تقریبا دا اتلس کاله کېږي چې ورک دی د ملا لال محمد زوی دی په قوم باندې درځای دی اته ساله کېږي یا نون ساله چې ورک دی که هر ورور دغه ورک په هره معلومات لري ورور د ټلیفون په دغه شمېرې دې تماس نه سره ونیسي صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت ټلیفون شمېره صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت
زه د کندهار ولایت نه میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا کازی دي د بلاکشا په نامه باندې دا اووه میاشتې کېږي د کوره څخه نه درک وي د ده هېڅ درک نشته. موږ د ادبي راډیو څخه دغه خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمېره زه ورته وایم صفر اووه سوه پنځه دېرش دېرش نه شپېته بله شمېره ده صفر اووه سوه شپږ نوي دېرش اووه دېرش
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه هغه لاله د محمد جان دی چې د کور د ولسوالۍ د جنګان د کلی اوسیدونکی اوس په لاندې کندهار کې په شهر په فامیلی کې اوسیږم. زما یو ورور ورته تقریبا شاجه ولسم ولسم کال دی سننه خلل دی که هر مسلمان ورو سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لري نو د ټلیفون په دغه شمېره دې تماس را سره ونیسي. دا به دې نه راځي نه یو شمېره د ته و صفر اویا یو دېش یو وشت نه سوه پنځه بل شمېره ده صفر اویا نه وشت څوارلس دوه سوه پنځه وشت تکراروم صفر اویا یو دېش یو وشت نه سوه پنځه بله شماره ده صفر اویا یو وشت څوارلس دوه سوه پنځه وشت.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولج عبدالکریم د پنځو کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکسته ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفاً په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او شل زره افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده صفر اووه درې یو نهه دوه دوه اووه درې شپږ او دوهمه شماره ده صفر اووه دوه نهه صفر پنځه اته اووه
دوا صفر. سلام علیکم رور جما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بهرام دا چې ننګرهار سخرود ولسوالۍ اوسیدونکی ده. په پولیم خومري کې نادرکه سوی ده که چاته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا اووه ویشت یو درې نوي اوولس. بیا یې تکراروم دغه لمبر صفر اووه اویا اووه ویشت نولس درې سوه اوولس. ډېره مننه.
سلام علیکم زه محمد رحیم رحیمي د پکتیکا ولایت ورمموی اوسېږي د کلي اوسېدونکی یم. د مالوده د محمد عمر په نامه شمې سترګې دي. دغه څلور پنځه میاشتې کېږي چې د مسلم باغ ته مزدورۍ لپاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي او زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا دوه څلور دوه شپږ دوه اته پنځه پنځه. ډېره مهرباني. بلې السلام علیکم زه محمد غریب
دي پکتیا ولایت د پټانو څخه ته پیغام درته پرېږدم. زما یو تر زوی دی چې بادرګل نومیږي او د پلار نومې هم بصیر نومیږي. دا درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کړو دې لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زما دا ټلیفون شمېره ده صفر اووه اووه نه صفر څلور اووه اته څلور اته. دا ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا نوي اووه څلوېښت اته سوه اته څلوېښت. وسلام.
زه جوجان ولایت او د پښتو د ولسوالۍ خیریه 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 هم ما ته شل کال کېږي ورک دی هڅه چې تاسو کې معلومات لري په دا شمیره دې ماته څنګه وي چې پر وسو یو اتیا بلور نه وي درشمت درواتیا. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
سلامونه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. ما یو محمد یم چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. ما د سفر خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چیس ږغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه ازادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دي په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0003-1908-1918. شماره یو ځل بیا 0003-1908-1918. وسلام.
السلام علیکم. پیغام دا غزه چې موږ ورته تاسو د عبدالوهاب سلامه د عبدالمحمد څخه فکر دی د زیمور هم عبدالوهاب هم د دې په خپل امریکا کې بس کې امریکا په دغه شنه دي مشت ځان و چې پر و چې پر دې کې ځای یو نه نه د لوړ و کوله چې په دغه شنه دي مشت ځان و بل یا شماره تکرارو چې پر و چې پر دې کې ځای یو نه نه د لوړ و. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اخر محمد خدیجه یم د ایلمو ولایت د واشي ولسوالۍ نه اړیکه لرم. نو یو خاله دې چې تقریبا د شل کال کې سورڅو دې د بشیر په نامه د یانو سیمه ورته په دغه اړه د مړیا د جدي معلومات لري. نو ما ته دې نه ربل دې مخه ته په دغه شمیره اړیکه وکړي چې پر و چې پر و یو څلور دوا اته یو نه ډیره ځل جوایم چې پر و چې پر و یو څلور دوا اته یو نه.
السلام علیکم. بلې السلام علیکم. زه ګلزار عالم پر دې چې د خدمت ولادت په اړه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی. شاوخوا اتلس عمر لري. دا درې غاړې کې چې نه درې کسه وي دی. د پلار نوم یې عبدالباری دی. د نیکو نوم یې محمد خان دی. او ورور نوم یې عبدالمالک دی. چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دي. ډېر ترې ده په دې شمیره اړیکه ونیسي. پر و چې پر درې اته دوه څلور څلور اته دوه چې پر شمیره یو څه دي وایم چې پر و چې پر درې اته سو څلور څلور اته سو شل چې هر څه کې په اړه معلومات راکړي خپل جایزه دي تاسو کې ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتل چې زما پیغام نشر کړي. وستاسو السلام
علیکم. زمان چې د بلال د نګران نه پته ماسکنا او زما یو ورور دی تقریبا چې درې درې نیم کال کېږي چې نادره کشوې دی او کچا چا پیدا کو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي 0020-15-2011. بیا تکرار کوم 0020-15-2011. السلام علیکم.
سلام علیکم. کرامات می دی ازوی رړی اور دین خو د کډر وال کار کوم کو تاسو خپل نو وتر علیکم. تا ملن چې جوړ وروزه سایل کې نام د هلمند ولایت مرکز د فرغاسا د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمید الله په نامه دی چې په دا چپاورته باندې تو حالم دی. نن نه صد ونیم کال مخ کې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رنداول سوالي دی خو جمهور د کلی اوسیدونکو دی. نننه څه دونه کال مخ کې د ولایت مرکز تر انکوټ پر لارې باندې وتل دي. د هغه ورځ رئیس بیا دروسته پر موږ هیڅ د مرګ او د ژوند درک نه لرو. لطفاً د انساني رحمت له مخې
کدی زما غږ اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست ما لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0-15-1-2-8-8 اویا او د ټلیفون بلې شمېره ده 0-15-1-2-8-8 اویا. که هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپل شیرینی دې درلاسه.
بلې السلام علیکم. زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. زما یو اکار یم له احمد نمیږي ستو کاله کېږي چې ورک دی. هر یو پاک له معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0-15-45-1-4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم. څنګه به خیر یې؟ زما مصر ورور ده سید نور کاکون میږي. دا دوه میاشتې کېږي چې ورکته وی ده نظره کته وی ده. کار چا خبر ترلاسه کوي او ما ته خبر راکوي 2000 افغانۍ انعام دي واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم. هغه پلیم د کندهار ولایت ته په یو لسالي سیمه شان ولایت دي. زما د چاګان میشه د سلطان اکازي دي د ماده ور دي د شپږ کال کې چې ورکسوي دي. د خپل د اعلان نوې یا بل څوک معلومات پلې دي زما سره دې په دې شمیره ته ما شو نشي چې پر وساو ونیوي درې ساو اویا پنځه. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. زه محمد نبی دی پکتیا ولایت دی دندې بتاون سره ته دا پیغام در لیږم. لمړی سر کې د ازادي راډیو ټولو په کون کو او دونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې په درګول نمیږي د درې ورځې کېږي لکور ته نه درک دی. موږ ته معلومات راکړل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی. نو که هر مسلمان ورور د فضلګل په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي. 0-9-9-8-8-8-8. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0-9-9-8-8-8-8. د ذاتي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ ته خبرې کوم. موږ د اکا زیدي ګلاب شاه نومېږي. ګلاب شاه او اکیل شاه نوم دي. د پلار نوم یې چاري. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي. د ده د اوه میاشتې کېږي چې لادراکه دي. زه په اکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. که د په اکله څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. خپل شیرني دي درلاسه کړي. د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0-15-10-10-9. د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0-15-10-10-9. د بل لمبر مرته 0-15-10-10. د دغه اکله چې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوه شمېره معلومات راکړي. خپل شیرني دي درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم ازادي راډیو زما ژوند دی د څلور کاله کې چې ورته د غلامت په نامه دی په دغه شمیره به چې ماته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستو چې خپل پیغام مو سره شریک کړی وو. نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم او هیله لرم چې تاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي او موږ وکولای سو د دې خبرونې لاره تاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو. که بیا هم ورته پیغامونه لري او خپل عزیزانو په سي ګرځي نو کولای سي چې د خبرونې ته زنګ ووهي او یو بل یادونه بیا هم تکراروم چې تاسو ته ما په نورو خپرونو کې هم ویلي کله چې دا خپرونه پیلېږي نو تاسو لطفا قلم او کتابچه در سره آماده ولرئ چې ځینې دوستان مو دي د خپلو سیمو کې د یو موندل شوي کس په اړه معلومات راکوي او دوی خپل ټلیفون شمېره وایي. نو تاسو هغه شمېره در سره ولیکئ ځکه موږ ته بیا بیا تکرار پیغامونه راځي او د نورو تیرو خپرونو د پیغامونو تکرار غوښتل پوښتنه لري ځکه دوی وایي چې موږ ونه سو کولای چې شمیره ولیکو. نو موږ خبرونه کې پیغامونه ډیر زیات لرو، غواړو چې ټول ته نوبت ورسیږي. نو که موږ تکرار پیغامونه خپره کړو نو نه سو کولای چې هغه نوو دوستانو ته نوبت ورکړو. نو هیله ده چې همیشه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، تاسو زموږ د دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. او بل دا چې تاسو کله چې خپل پیغام پرېږدئ په خپل دوست پسې ګرځئ، نو لطفا د خپل تلیفون شمیرې ووایست ترڅو که بل څوک ستاسې د ورک دوست په اړه معلومات لري وکولی سي چې د هغې شمیرې له لارې ستاسو سره تماس ونیسي. نور مو پر خدای سپارم. خپرونه مو همدلته پای ته ورسېده. په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې اونۍ تاسو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو